द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام علیکم قدر منوریدونکو بیا هم ستړي مسې دا د وایس اف امریکا ډیبری جوړ ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي یو وار بیا پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته سعودی عربستان یو ځل بیا ویلی د لبنان وزیر اعظم سعد حریری نه دی بندي کړی بلې خو د فرانس صدر نوموړي ته د فرانس د سفر بلنه ورکړې ملګري ملتونو د سعودی عربستان په مشرۍ کې پوځي ائتلاف باندې ږغ کړی چې د یمن محاصره دې زر تر زره ختم کړي اداره وایي یمن کې 1 میلیون خلک له قحط سره مخ دي او پاکستان کې د ټول ټاکنو کمیشن ویلي هیواد کې 1.1 کروڑ ښځې د رایه ورکولو له حق څخه بې برخه دي د کمیشن ویاند وایي په ډسمبر کې به په دې اړه د پوهاوي کمپاین شروع کوي او اوس هم د خبرونو تفصیل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د خپل حکومت دا دریځ یو ځل بیا تکرار کړی چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری نه دی نیولی عادل الجوبیر په ایران او د لبنان په ایران پلو ملیشه حزب الله باندې په لبنان کې د بې ثباتۍ په یمن او بحرین کې د لاسوهنې تورن لګولي بلې خوا د سعودي په سفر د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وسعد حریری ته د فرانس د دورې بلنه ورکړې سعد حریری چې دا وخت په سعودي عربستان کې دی ل خپل منصب څخه استعفا ورکړې خو د لبنان صدر د هغه استعفا نه ده منظوره کړې او تور لګوي چې سعودي حکومت هغه نیولې دی ټاکل سوی چې د ترکیه صدر رجب طیب اردوان به د ایران او روسیې په سرمشریز غونډه کې برخه اخلي دې غونډه کې به د شام په وزه خبرې کیږي دا به د ایراني صدر حسن روحاني سره په یوه میاشت کې د نوموړي دویم ملاقات وي د ترکیه او ایران ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې په وروستیو کې نوري تودې سوي دواړه هیوادونه د کوردي آبادی سیمیلري او په شریکه د عراقي کوردانو د خپلواکۍ په اعلان اندېښمن دي سرمشریزه غونډه به راتلونکي اونۍ د روسیې په سوچي شار کې کیږي او هیله ده چې ښاغلی اردوان به په ښاغلي روحاني په شام کې د کوردانو د پی وای ډي ډلې په ضد د عملیاتو ږغ وکړي د ملګری ملتونو درو ادارو یو ځل بیا د سعودي عربستان په مشرۍ کې په پوځي ائتلاف باندې ږغ کړی چې د یمن محاصره دې ختمه کړي چې له امله یې د مرستو لیږدونه درېدلې او خبرداری ورکړی چې هلته د زرهاو کسانو ژوند له خطر سره مخ دی د خوراک نړیوالې ادارې د روغتیا نړیوالې ادارې او د ماشومانو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسف په یو بیان کې ویلي په یمن کې 1 میلیون کسان د قحط سره مخ دي او په دې کې د 2 میلیونو نورو اضافه هم کېدلی سي د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف تیر اونۍ د یمن او هوایی د یمن هوایی او سمندري لارې له هغه وروسته وتړلې چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په سر ښار ریاض باندې میزایلي حمله وکړه د امریکا او جاپان سمندري ځواکونو خپل دوه اړخیزه کلنی تمرینات شروع کړي چې ورته د شمالي کوریا د نیوکلیایي او بلستیکي میزایلو د ازموینې وروسته د قوت ښکاره کول ویل کیږي د لسو ورځو دې تمریناتو کې د امریکا تر 14,000 زیات عسکر برخه اخلي روسیه د پنځشنبه پر ورځ ویلي د امریکا نه خبری ادارو ته خبرداري ورکړي چې شای د بهرني ایجنټانو په توګه راجستر کړل سي د له هغه وروسته چې امریکا د روسیې آر ټي ټلویزیون د خارجي ایجنټ په توګه د رجستر کولو ږغ کړی د روسیې د انصاف وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې دوی وایس اف امریکا د آزاد اروپا رادیو او نور ادارې په روسیه کې فعال دي چې هغه به اغیزمن سي د روسیې د انصاف وزارت د بیان د هغوی په ویبپاڼه خپور سوی دی په زیمبابوې کې وګړي هیلمند چې د هیواد ناڅاپي سیاسي بحران به ډېر زر په ښه توګه ختم سي په عین حال کې هلته مخالفه مشرانو مدني ټولنو او مذهبي ډلو له اوږدې مودې راهیسې واکمن صدر رابرټ موګابي باندې ږغ کړی چې واک دې پرېږدي خو د پنجشنبې پر ورځ راغلي رپورټونه وایي موګابي مقاومت کوي او په پاکستان کې د ټول ټاکنو د کمیشن شمیرې وایي هیواد کې تر 1.5 میلیون یا 1.1 کروڑ څخه زیاتې ښځې شناختي کارډونه نه لري چې له امله یې په انتخابونو کې د رایه ورکولو له حق څخه بې برخه دي د کمیشن یو ویاند هارون شینواري وایي د ښځو د رایې لپاره به د ډسمبر په میاشته کې ټوله هیواد کې د پوهاوي کمپاین شروع کوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی څخه اوریل. خبرونه مو اوریدل او اوس مو هم پام راګرځو تفصیلي ریپورټونه ولوري ته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د خپل حکومت دا دریز یو ځل بیا تکرار کړی چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری یې نه دی نیولی. عادل الجوبیر په ایران او د لبنان په ایران پلوه ملیشې حزب الله باندې په لبنان کې د بې ثباتی تورونه لګولی دي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې ریپورټ کې. د سعودي عربستان په سفر د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژان ایوز لدراین خبریالانو ته وویل چې هغه به د سعد حریری سره ویني او دا چې د فرانس صدر ښاغلی حریری ته د پیرس د دورې بلنه ورکړې ده. سعد حریری ته د فرانس د سفر بلنه د لبناني وزیر اعظم په غیر معمولي کیسه کې نوی ول ښکاري. هغه د سعودي عربستان په غیر معمولي اوږ سفر وو او د هلته څخه د وزیر اعظمۍ د چوکۍ څخه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی، خو هیواد ته نه دی ستونسوی. د لبنان صدر وویل چې د سعد حریری استعفا یې نه ده منظوره کړې او سعودي عرب سعد حریری نظربند کړی دی.
مسیو حریری که جو ویری توت الهر ایت انویته ان فرانس اویک سا فامی پار لو پرزیدنت ماکرون.
دا د فرانس د بهرنیو چارو وزیر دی چې وایي د فرانس صدر ماکرون ښاغلی حریری او د هغه کورنۍ ته د فرانس د تګ بلنه ورکړې ده. هغه چې کله وغواړي فرانس ته تګ کولی سي او په فرانس کې به د هغه د یوه ملګري په توګه هرکلی وسي. د بهرنیو چارو وزیر لدراین څخه وړاندې د فرانس صدر امانوئل ماکرون چې څو ورځې وړاندې د سعودي عربستان دوره هم کړې ده، د فرانس مطبوعاتو ته وویل چې سعد حریری ته د فرانس د راتګ بلنه ورکړې.
Je me suis entretenu avec le prince héritier Mohamed Ben Salman et avec le premier ministre Saad Hariri et nous sommes convenus que je l'invitais pour eux.
صدر مکرام وایي چې د سعودي عرب د دورې په مهال یې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او سعد حریری سره لیدکاته کړي وو او په دې خبره اتفاق سوی وو چې په لبنان کې د ثبات په خاطر به سعد حریری ته د فرانس د تګ بلنه ورکول سي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر خبریالانو ته ویلي چې سعد حریری آزاد دی او په خپله رضا له سعودي عرب څخه تللی سي.
رئیس سعد الحریری مواطن سعودي كما هو مواطن لبناني وجل للمملكة العربية السعودية عايش هنا، عائلته أبنائه عايشين هنا.
عادل الجوبیر ویل سعد حریری د سعودي عرب شهریت هم لري. هغه او د هغه کورنۍ په رضاکارانه توګه په سعودي عرب کې ژوند کوي او لبنان ته د تګ فیصله د خپل تحفظ په اساس کولی سي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل دا الزامات بې اساسه دي چې سعد حریری په سعودي عربستان کې یرغمل دی، لدې پرته چې هغه د سعودي عربستان ائتلافي هم دی. ځینې سعودي څېړنکاران وایي چې په سعودي عربستان کې د حریری د کمپنۍ د دیوالیه کېدو په نتیجه کې هغه د مالي مشکلاتو سره مخ سوی دی. د لبنان سر ښار بیروت کې د امریکن پوهنتون د سیاسي ساینس د څانګې استاد پروفیسر هلال کاشان وایس اف امریکا ته ویلي چې د هغه ګمان دی د سعد حریری د سیاست دور ختم دی او فرانس ته شایي چې په جلا وطنۍ روان سي. پروفیسر کاشان وایي فرانس ته د سعد حریری د امکاني تګ وروسته د هغه د کابینې د ماتېدو او د نوي وزیر اعظم د لټون په مهال به لبنان د سیاسي کړکېچ سره مخ سي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قطر منوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونه له واشنگتن ډی سي څخه اورئ. او سم یو بل ریپورت چې ټاکل سوی د ترکیه صدر رجب طیب اردوان به د ایران او روسیې په سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي. د غونډه کې به د شام په وضع خبرې کیږي او نوموړی به د ایرانی صدر حسن روحانی سره هم ملاقات کوي او دا به په یوه میاشته کې د نوموړي دویم ملاقات وي. د ترکیه او ایران ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې په وروستیو کې خورا نورې تودې سوي دي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورټ کې ارباب محمود علی راکوي.
ترکی او ایران په رستو کې یو بل ته ورنږدې شوي دي. تر اوسه دواړو یو بل په سیمه کې خپل مخالفین بلل. د تیر جون په میاشت کې د ترکی صدر په تهران تور لګولې و چې دوی په سیمه کې خپل اثر رسوخ سیوا کول غواړي او دا یې یوه خطره بللې وه. چې مخنیوي به یې کوي. سیمی ایدیس چې د المونیټر ویب پاڼې لپاره کالم لیکي وایي چې انقره فیصله نشي کولی او دا هم هغه خوی په ګوته کوي. داسې ښکاري چې دا یې د ورځې ضرورت ګڼل او یقینا انقره او تهران یو بل ته ورنږدې شوي دي او د دې وجه ورته د عراق د کردانو لخوا د خپلواکۍ ریفرنډم ښکاري، ځکه چې دواړه په کلکه د دې مخالفت کوي. ایران او ترکیه کې هم ډېر کردان وسی او دواړه یره لري چې په ګوند کې د عراقی کردانو لخوا د خپلواکۍ ترلاسه کولو له وجې همدا قسمه غوښتنې د دوی په ملک کې کردان هم شروع کولی شي. د عراقی کردانو د ریفرنډم په وخت د دواړو ملکونو پوځي مشرانو د یو بل د ملکونو دورې کړې وې او دا هم یو نښه ده چې د ایران او ترکیه ترمنځ تعلقات ښه کیږي. راتلونکي اونۍ د روس په سوچي ښار کې د سرمشریز غونډې په وخت تمه ده چې اردوان به کوشش کوي چې د پی وای ډی شامی کردانو په خلاف د پوځي عملیاتو لپاره روحاني رضا کړي. انکارا تور لګوي چې پی وای ډی د خپلواکۍ خواهش لري او د دوی په ترکیه کې د پی کے کے سره تړون هم دی. پی کے کے په ترکیه کې یاغیتوب ته لاس اچولی دی. اردوان د تهران نه دا غوښتنه هم لري چې د ایران پولیس سره نږدې د عراق په شمالي برخه کې د پی کے کے په اډا باندې دواړه په شریکه پوځي عملیات وکړي. په روایتي توګه د ایران او ترکیه تعلقات همکارۍ او د یو بل سره د مقابلې کولو پاتې شوي دي. د کال 2000 په اخیری ورځو شپو کې د دغه وخت د ترکیه وزیر اعظم احمد داوتغلو د ستراتیژیک ډیپ د پالیسۍ لاندې په عراق او شام کې خپل اثر رسوخ سیوا کول غوښتل، خو بیا وروسته دغه تګلارې پرېښودله او داسې د ترکیه او ایران تعلقات پخ کېدلو شو. د استنبول په کادر هاس یونیورسټي کې د نړیوالو چارو کارپوه سولی اوزل وای د ده په خیال ترکیه په سیمه کې خپل زورورتیا نه په شا شوې ده او دا وخت یوازې په شام زیاته توجه ساتي. دی وای په بنیادي توګه ترکیه نه غواړي چې په عراق کې پی کے کے او شام کې وای پی ڈی د دنه ګیرا راتو کی. په دې سیمه کې ایران او روس زیات اثر رسوخ لري، نو ځکه ترکی د دوی سره نږدې شوې ده. شام کې د داعش په خلاف جګړه کې امریکا د کوردی جنگیالو ملاتړ کوي. د امریکا او ناتو سره د اختلافاتو له وجې هم ترکی ایران ته ورنږدې شوې ده. سړونکو د تهران سره د انقره نږدې والی د امریکا او ترکی تعلقات خرابول شي او په دې ټوله معاملې کې ګټه به ایران ته رسی. د انقره په میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسټي کې د نړیوالو چارو لپاره پروفیسر حسین بکچی وای سومره سومره چې ترکی روس او ایران ته نږدې کیږي دغه عمره به واشنگتن د انقره نه لري زی. د دواړو ملکونو تعلقات به هم داسې د ستونزو سره مخ وي او واشنگتن به په ترکی فشار نور هم سیوا کوي. ترکی د سعودي عرب سره هم تعلقات خراب شوي، ځکه چې د ایران سره د تعلقاتو له وجې د سعودي عرب په قطر د پابندو ترکی مخالفت کړی وو. ترکی په دغه موقع د ایران سره په مرسته خوراکي او نور توکي قطر ته ور وړلي وو او په علامتي توګه یې قطر ته لږ ډېر پوځیان هم ورلیږلي وو. سړونکي بکچی وای ترکی او ایران تر یو حد پورې نږدې کېدلی شي. په دې سیمه کې نوې ائتلافونه جوړیږي. یو خواته سعودي عرب، اسرائیل او مصر دی او بل اړخ ته ایران، عراق او شام یو بلاک رامخته کیږي. نو ځکه ترکی به په دې کې بې طرفه وي، نه به سعودي عرب سره ملګری کیږي او نه به د ایران سره ملګری وي. سړونکي زیاتوي چې د ایران سره د اردوان ملګرتیا د ته په کور سنی مسلمانان هم راپارولی شي. ترکی کې به راتلونکي کال انتخابات هم کیږي او دا د اردوان او د ترکی د راتلونکي لپاره ډیر اهم دي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلاو قدر منو ردونکو خبری خبرونې تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استه. زموږ خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې لیدلای شئ او ردلای شئ او همیل وسلای شئ voanews.com/diva. او سمزو د زیمبابوې ولوري ته چیرې چې وګړي اوس هیلمندي د هیواد ناڅاپي سیاسي بحران به ډیر زر په ښه توګه ختم سي. په عین حال کې هلته مخالفه مشرانو، مدني ټولنو او مذهبي ډلو له اوږدې مودې راهیسې واکمن صدر رابرټ موګابي باندې غږ کړی چې واک دې پرېږدي، خو د پنځشنبه په ورځ راغلي راپورټونه وایي چې موګابي مقاومت کوي. زاهد خټک نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د زیمبابوې ولس د خپل هیواد په سمدستي توګه راپاریدلي سیاسي کړکیچ زر او پر امنه حل پتمه دي. په داسې حال چې مخالفه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه او مذهبي ډلې د صدر رابرټ موګابي نه د واک پرې خودو غوښتنې کوي چې فوزي بغاوت ختم شي. خو زیارت پورز راغلي راپورونه وایي صدر موګابي مزاحمت کوي. د سویلي افریقا صدر جیکب زوما د فوري حل تمارت کړي، د خپل پارلمان ته ویلي یو حتمی فیصله اغستلو لپاره لگ وقت پکار دے د نه ما خام رستو کله نه چې صدر مغابه سرخار حراره کې نظر بند کړي شوی هغه په ولسی توګه نه دریدل شوی. د سویلي افریقا لخوا را لیږل شوي مرکچانو زیارت په ورځ صدر مغابه سره د هغه په کور کې لیدلی. د چاتم هاوس نومي تحقیقي مرکز سیډونکې ناکس چیټیو نه په ورځ حراره کې موجود وو کله چې فوزي ټینکونو غزمې پیل کړې. چیټیو چې خپله هم د زمبابوې وګړی دی وایي تر کومې چې فوز په کنټرول کې لیدل کیږي حالات به نور هم بے ثباتې پلو روان وي. ښاغلی چیټیو وایس آف امریکا ته ویلي مهمه خبره وخت دی، فوز غواړي دا خبرې اترې زر تر زره سر ته ورسي. دوی غواړي چې زر تر زره صدر یا موقتی صدر څوکۍ ترلاسه کړي. دوی غواړي موقتی انتظامیه اعلان شي. فوز دا نه غواړي چې دا معامله اوږده شي، ځکه چې څومره دا اوږدیږي هغه همره دا به نور کړکیچ ته ځي. زمبابوې کې د صدر موګابه مخالفه ځینې سیاسي مشران هم د موقتی حکومت وړاندیز کوي تر څو بل کال ته ټاکل شوي انتخابات په خپل وخت وشي. زیارت پورز مخالفه سیاسي مشر مورگا سوانګیرای صدر موګابه باندې غږ کړی چې د خپلې څوکۍ نه استعفا اعلان کړي. څېړونکي وایي پخوانی نائب صدر کوم چې صدر موګابه خپلې څوکۍ نه لرې کړې وو د دې فوزي کودتا په شا لاس لري، خو پخوانی نائب صدر ایمرسن نانګاوا ځان نه دی څرګند کړی. د انټرنیشنل کرایسس ګروپ نومې تحقیقي ادارې څېړونکي پیرس پیګو وایي د فوز سره ډېر نږدې والی به د هغه سیاست ته زیان ورسوي. څېړونکي چیټیو وایي خبرې اترو کې ډېر موضوعات دي. موجوده شخړه هغه مهال رامنځته شوه چې واکمن زانو اے ایف پارټۍ کې داخلي تقسیم جوړ شو. دغه پارټۍ مشري صدر موګابه د لسیزو راهسې کوي. څېړونکي وایي د نانګاګوا پر ځای د موګابه میرمن ګریس موګابه په دغه څوکۍ کې نول دا غي منسوبه برخه وه چې غواړي درې نوي کلن صدر موګابه ورستو دغه میرمن د صدر په څوکۍ کېني. فوز وایي دا فوزي بغاوت نه دی، فوز یو غوښتنه لري کوم چې چا هم په ګمان کې نه وه، هغه دا چې د زمبابوې جذباتي او جوشیلا وینا کوونکي صدر رابرټ موګابه دی بغیر د څه مزاحمت خپلې څوکۍ نه کوز شي.
د وایس آف امریکا ډیبو ریډیو ده. په پاکستان کې د ټول ټاکنو د کمیسیون شمیرې وایي هیواد کې تر 1.5 میلیون یا 1 کروڑ او 10 لک څخه زیاتې ښځې شناخت کارډونه نه لري چې له امله یې په انتخابونو کې د رایه ورکولو له حق څخه بې برخه دي. د کمیسیون یو ویاند هارون شینواری وایي د ښځو د رایه لپاره به د ډسمبر په میاشت کې ټول هیواد کې د پوهاوي کمپاین چلوي. تفصیل حمیدالله له پېښوره په دې رپورټ کې راکوي.
د الیکشن کمیشن مرکزی ویان هارون شینواری وایي
هر ووټر لیست چې کوم په بلاک باندې جوړی گئی کې شپږ 50% سړی دي او 40% ښځې دي، نو دا 12% ووټ هغه شو. موږ چې د دې حساب وکړلو نو پاکستان کې 1.1 کروڑ ښځې د دغه 60-40 د ریشو نه چې کم بلاکونو کې راځي نو هغه داسې دي چې هغه د ووټ حق نه لکه په ووټر لیست باندې هغه نه دي. خو ووټر لیست د ووټ حصہ نه ده، جمهوری عمل او د انتخابی فهرست کم باندې چې ووټ اچول کیږي. دی کې موږ ته دا معلومه شو چې دی زیاتو ښځو سره چې هغوی سره شناختی کارډ نشته دی او دا شناختی کارډ نه کېدو مختلف وجه دي. اول خدای دې چې ډېر خلک وایي چې موږ ته شناختی کارډ ضرورت نشته، داسې ښځې دي په کلو کې قبایلي سیمه کې.
د الیکشن کمیشن د اصلاحاتي او نوي بدل شوي قانون تر مخه دا واري په سیاسي ګوندونو لازم ده چې دوی د خپلو کاندیدانو 50% زنانه امیدواري وساتي، خو په دې کمپاین کې د نادرا سره سره د مدني ټولنې تنظیمونو سره هم لوزنامې شوې دي چې د زنانه او د شناختي کارډونو جوړولو په دې کمپاین کې کومک وکړي. زنانه خو یا د نادرا رجسټریشن سنټر ته ویډیا راوستي شي او یا کوسه په کوسه د نادرا ګاډي د شناختي کارډونو جوړولو لپاره وګرځول شي. د الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر جنرل نگت صدیق وایي د شناختي کارډ ترلاسه کولو سره سم به زنانه په انتخابي پیرس او لیست کې هم راشي.
نادرا کو ابھی ہم نے ہدایات جاری کی ہیں الیکشن کمیشن نے کہ وہ وہاں پہ اپنی ایم آر ویز بھجوائیں، وہ ایریاز جہاں پہ خواتین نہیں آ سکتی سینٹرز، تو وہاں موبائل وینز بھیجی جائیں تاکہ ان کا این آئی سی رجسٹر کیا، شناختی کارڈ رجسٹر کریں. جیسے ان کا شناختی کارڈ رجسٹر ہوگا تو آٹومیٹکلی اب تو ہمارے نئے لاء کے مطابق ان کا ووٹ رجسٹر ہو جائے گا. اور 79 اضلاع میں ہم یہ ایک کیمپین اسٹارٹ کر رہے ہیں ایمرجنسی کے طور پہ.
د الیکشن کمیشن د نوي قانون لاندې ضروري ده چې هر یو پولنګ سټېشن دی د 1 کیلومیټر په فاصله کې وي، او د الیکشن کمیشن چارواکي وایي دا به پولنګ سټېشن تر زنانه او راتللو کړاو او اندېښنه کم کړي. د دې ترڅنګ په انتخابي عمل کې برخه اغستونکو تمامو ادارو باندې د خپلې ډیوټۍ د الیکشن کمیشن د ضابطو لاندې په ایمانداري سره سرته رسولو، د جبې او حلب پورته کولو پابندي هم پړم بنی زل لګول شوې ده. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو، پرون د پنجشنبې په ورځ په ټوله نړۍ کې د زغم ورځ لمانځل شوې. هم په دې مناسبه سره په خیبر پښتونخوا کې هم بیلابیلې دستوري سوې دي. دا په داسې حال چې پاکستان په خپله د ترګري له پیښو سره مخ دی. دغه دستورو کې وینا کوونکو د ترګري د ختمولو او په ټولنه کې د زغم د راپیدا کولو ژغ کړی. تفصیل ورباندې ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د مودی راهسي د ترهګرې په ضد روان جنگ، مذهبي عدم برداشت، فرقیز تشدد او د سماجی انصاف د نشوالي په وجه باندې عدم برداشت ته دوام ملويږي. او ماهرین وایي تر کومه پورې چې انسان د خپل حقونو او پرزونو نه خبر شوی نه وي، تر هغې پورې په ټولنه کې عدم برداشت او د نامعلومه یری یو پیدا به موجود وي. په دې حق له د انساني رویو ماهر محمد سید شاه وایي په معاشرتي توګه د عدم برداشت او تشدد دوه غټ وجوهات مخې ته راځي. د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم دغه ورځ لمانځل کیږي. په ټولنه کې برداشت او صبر ته وده ورکړی شي او د عدم برداشت او تشدد د منفي اثراتو نه نوی کول بچ وساتلی شي. دغه ورځ د کال 2015 راهسي هر کال د نومبر په 14 نیټه باندې لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم د مودی راهسي عدم برداشت او تشدد ته دوام میلاو شوی دی. په ملکی سطح باندې د مسلکونو په بنیاد وجنې او د مذهبي عدم برداشت په نتیجه کې د اقلیتونو حقونو ته هم نقصان رسیږي او په مذهبي مرکزونو باندې حمله او د اقلیتونو کورونو ته اورونه اچول هم شامل دي. سیړنی وايي په ملکی سطح باندې زیاتره د عوامو درایه هم احترام نکيږي او اکثره په شخصي یا مختلفو ادارو لخوا هم جمهور او جمهوري قدرونو ته نقصان رسول شوی دي. په دې حق له د آئین او قانون ماهر اکبر هوتی اډوکیټ وايي په ټولنه کې د سماجی انصاف د نشوالي او په معاشي توګه د حقونو نه میلاویدل هم عدم برداشت ود ورکوي.
هر کله چې په انساني ټولنه کې د دغه بدال را شي، حقوق، فرایض او ذمہاری نه پوره کیږي، هغه معاشره چې نه بګړ کار شي. دغه مسله دا ده چې د دې وطن کم معاش دی، دا غي منصفانه تقسیم نشته، بلکې سماجی انصاف نشته، بلکې کم طبقاتي کشمکش چې جوړ شوی دی، نو دې چې نو انسانان په تشدد باندې مجبور کړل، عدم برداشت پیدا شو، په مکمل توګه ولسی اختیاري، بلکې یو نوی عمراني معاهده وشي، په معنا د دې چې پارلمان به مکمل آزاد وي، هیڅ قسم بعد د ادارو با په سیاست کې کردار نه وي. د کم سخت اداري چې تر څو پورې دغه ادارې چې ستا عدالت، عدلیه، ستا میډیا، ستا پارلمان، دا ازادي، دا با اختیار نه، هیڅ قسم بدل ته د میرټ پورې خندا نه کیږي.
یاد دی وی په پاکستان کې دا وخت د یو مذهبي ګوند لخوا د پرلتونو غوزولو په نتیجه کې په زرګونو خلک د بنیادي حقونو نه محروم پاتې دي. او په خیبر پښتونخوا کې په ورستو کې د لوبو د میدانونو نه هم د عدم برداشت په نتیجه کې د لوبغاړو د وجنې خبرونه هم مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنه کوي مختار خلیل.
د سعودي عرب د نن بدلیدونکو حالاتو او واقعیاتو ته د دنیا ټولو ملکونو او خصوصا اسلامي ملکونو سترګې نیولې دي. ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د هر قسمه اختیاراتو د نیو ورستو د سعودي عرب د جديدي زماني د سیالکولو په خپل پروګرام لاس پورې کړی دی. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د سعودي عرب په حالاتو د نامتو ناول نگار او لیکوال کامل داود یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته که سعودي عرب کې اصلاحات کیږي نو په ګرد دنیا کې به د اسلام پسندو سکیږي. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې د زوړ تاریخ په حواله لیکي چې د عربو یو قبایلی سردار محمد ابن سعود په کال 1340 کې د هغه وخت د یو نامتو دینی عالم محمد ابن عبدالوهاب په لاس بیتکو او د هغه په مرسته په جزیره نما عرب کې د ړومبي شاهي مملکت بنیاد کېښود او دا شان په دغه سیمه کې د زور زیاتی او د انتها پسندۍ دوه قوتونو جرړې واچولې. دا دواړه قوتونه د سعودي کورنۍ د حکمرانۍ ملک سعودي عرب کې په شریک راښکاره شول، ځکه چې د سعودي عرب شاهي خاندان د خپل حکومت د ړومبۍ ورځې نه وهابیت د اسلام د اصلي شکل په حیثیت کې تسلیم کړی دی او هم په دې دغه ملک کې تر ننه پورې عمل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي چې د اسلام سخت دریځه مسلک وهابیت نن ورځ بې شکه چې د عالمی جهاد بنیاد جوړ شوی دی. وهابیت په ګرد د اسلامي نړۍ کې د سخت دریځه مسلمانانو جماعتونو د اسلامي مدرسو ټلویزیون نیټورک او د همخیاله سیاسي پارټو دپاره د یوې غټې مالی وسیلې صورت اختیار کړی دی، خو د وخت تېرېدو سره سره اوس د سعودي عرب حکمرانانو سره دا احساس پیدا شوی دی چې دوی چې کومه بلا د نورو دپاره پاللې وه هغې اوس په سعودي عرب چکونه لگول شروع کړی دي. په دې سبب دوی اوس په سعودي عرب کې اصلاحات لازمی غړي، خو مضمون لیکي چې د اصلاحاتو د کامیابۍ لپاره به شاهي خاندان د سخت دریځ مسلمانانو د مالی امداد نه خپل مذهب پرست طبقه څنګه منی کوي. دې حالاتو نه یوازې سعودي بادشاهت په خطر کې اچولې دی، ولې سعودي بادشاهت سره تړلې ټوله سیمه هم غیر محکم کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د سعودي عرب 2 کلن ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان نه یوازې د سعودي عرب د اقتصاد په مت کې د تیلو د دولت نه بغیر د درنو اقتصادي منصوبو تیارولو، ولی د سعودي عرب د سخت مذهبي معاشري دننه د ناقابل تصور اصلاحات کولو هم پوخ نیت کړی دی. سعودي ولی عہد خزولا د موټرو چلولو او د لوبو وغیره تماشیله سټیډیمونو ته د تلو اجازت ورکړی دی. د په سعودي عرب کې د سینماګانو پرانستو او په عالمانو د دې فشار اچولو هم فیصله کړې ده چې د دین اسلام د عقیدې په لویو لویو خبرو نظرثانیو کې چې د پیغمبر اسلام احادیث هم پکې شامل دي. اخبار لیکي چې دا ټول کارونه د خطر نه خالی نه دي او نن سبا چې سعودي عرب کې سره روان دي تجزیه نگاران دا د محلونو دننه انقلاب او مذهبي اړیګړي سره تعبیر کوي. اخبار لیکي چې د ایرانی خطرې په حق له د سعودي حکومت اعلانونو او اسرائیل سره د تعلق جوړولو اقدام د شهزاده محمد بن سلمان د انقلابی ذهن په باب له ډیر شکونه را پیدا کړی دي. ځینې کسان وایي چې دی د امریکې په لاسو کې لوبیږي او د سیمې د صفا کولو کار ورته سپارلی شوی دی. نیویارک ټایمز خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د دې اقداماتو که په سعودي عرب کې هر څه اثرات کیږي، خو د سعودي عرب نه بهر د وړاندې نه اثرات شروع شوي دي، ځکه چې سعودي عرب د اسلام او د قرآن پاک د نزول خاوره ده او دې ځای نه چې کوم شرعي احکام د فتوو په شکل کې جاري شي په هغو په ټوله اسلامي نړۍ کې عمل لازم وي. خو د شهزاده محمد بن سلمان د جدیدو اصلاحاتو له سببه به د اسلامي دنیا مسلمانان یا خو نوي احکامات مني او یا به د اسلامي عقیدې په باطله یا غلطه لار روانیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدلې. په یو څو شیبو کې هم دا خبرونه پای ته رسیږي، خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو وری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو رپورټونو مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیو ریډیو اوریدل مه هیروئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. دغه ډول موږ په فیسبوک او ټویټر باندې هم څارلی سي facebook.com/voadiva او هم دا ډول twitter.com/voadiva. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې پروډیوسر و زاهد خټک، زه کوربه نصیر احمد کاکړ په دې هیله درڅخه رخصت اخلم چې ورځ به مو په خیر وي. تر بلې خپرونې پورې تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.